آج ویو 360 میں غزہ میں 5 ماہ سے مسلسل لڑائی، بموں، بھوک اور قحط سے ہلاک ہونے والے غزہ کے رہائشیوں کے لیے اس بار رمضان کتنا مختلف ہوگا، بات کریں گے آج کے شو میں.
وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. کل جب دنیا کے کئی ملکوں میں مسلمانوں نے رمضان کا پہلا روزہ رکھا تو جنگ زدہ غزہ میں بہت سے رہائشیوں کی آنکھ ایک بار پھر بمباری سے کھلی، اور کچھ نے ایک مرتبہ پھر تباہ شدہ گھروں کے ملبے میں زندہ بچ جانے والوں اور لاشوں کی تلاش کی. اقوام متحدہ کے مطابق غزہ میں تقریباً 6 لاکھ کی آبادی کو غذائی قلت کی وجہ سے بھوک کا سامنا ہے. امدادی تنظیموں کے مطابق اس میں سے 3 لاکھ لوگ زندہ رہنے کے لیے جانوروں کا چارہ کھانے پر مجبور ہو چکے ہیں. گزشتہ ہفتے تک امید تھی کہ حماس اسرائیل مذاکرات کے نتیجے میں رمضان سے پہلے شاید عارضی جنگ بندی ہو جائے، لیکن مذاکرات کی ناکامی کے بعد 5 ماہ سے زیادہ عرصے سے جاری اس لڑائی کا جلد خاتمہ نظر نہیں آ رہا. غزہ میں زمینی راستے سے امداد کی ترسیل میں اضافے کی کوششوں میں ناکامی کے بعد ایک طرف امریکہ سمندر کے راستے امدادی سامان پہنچانے کے لیے ایک عارضی بندرگاہ قائم کر رہا ہے، اور امریکی صدر رفح میں اسرائیل کے کسی ممکنہ حملے کو ریڈ لائن قرار دے رہے ہیں، لیکن وہ ساتھ ہی اسرائیل کے لیے اپنی مکمل حمایت کا اعادہ بھی کرتے ہیں. تو اس رمضان میں غزہ کے رہائشی فلسطینیوں کے لیے بھوک اور قحط میں روزے کیسے ہوں گے، اور کیا یہ تاثر درست ہے کہ مسلم دنیا اس تنازع میں صرف زبانی جمع خرچ سے کام چلا رہی؟ آج کے پروگرام میں اسی پر بات کریں گے. غزہ کے علاوہ پاکستان اور خطے میں ہونے والی ڈیولپمنٹ سمیت دنیا بھر سے اہم خبریں اور ان پر تجزیے آپ ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر پڑھ سکتے ہیں. عالمی ادارے غزہ میں اس ماہ خوراک کی شدید قلت اور قحط کے بڑھتے ہوئے خدشے کے بارے میں خبردار کر رہے ہیں. غزہ جس کے لیے تنازعات نئے نہیں ہیں، وہاں کے شہریوں کے لیے اس رمضان کا آغاز کیسے ہوا جانتے ہیں اس رپورٹ میں.
اسرائیل اور حماس جنگ کے نتیجے میں بنیادی ضروریات زندگی کی قلت، خوراک کی فراہمی میں خلل اور دستیاب خوراک کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، جس سے شہری مزید بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں جو پہلے ہی اپنے گھر اور کاروبار کھو چکے ہیں. صاحب ابو جبل، جو اب جنوبی شہر کے ایک خیمہ کیمپ میں رہتی ہیں، کہتی ہیں کہ اس سال کا رمضان بالکل مختلف ہے.
رمضان اس سنے مختلف،
یہ دوسرے سالوں کی طرح نہیں ہے جب رمضان کے دسترخوان پر طرح طرح کے کھانے ہوتے تھے. اس سال خدا جانے ہمیں کھانا ملے گا یا نہیں. بہت سے لوگ روزے سے ہوں گے اور انہیں افطاری کے لیے کھانا بھی میسر نہیں ہوگا.
اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ فلسطینی سجاوٹ کرنا اور جشن منانا چاہتے ہیں. فلسطینی رمضان کے آغاز سے چند روز قبل بازاروں میں نکلنے، کھانے پینے کی اشیاء اور سجاوٹی چیزوں کی خریداری کے عادی ہیں. تاہم مارکیٹس میں ڈبہ بند خوراک کی محدود دستیابی کی وجہ سے یہ سال مختلف ہے. قحط کے بڑھتے ہوئے خطرے سے مرنے والوں کی تعداد میں اضافے کا خطرہ ہے، جو کہ غزہ کے محکمہ صحت کے حکام کے مطابق پہلے ہی 31,000 سے تجاوز کر چکی ہے. جنگ بندی کی کوششوں میں اب تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی.
اجواء فی رمضان ما فیش اجواء.
گزشتہ برسوں کی طرح اس سال رمضان مبارک کی آمد کی کوئی زیادہ تیاریاں نہیں ہیں. جہاں ہم اپنے گھروں کو سجاتے تھے اور بازاروں میں سامان خریدنے جاتے تھے، لیکن اس سال ہم جنگ کے ماحول میں رہ رہے ہیں اور اپنے بہت سے عزیزوں کو کھو چکے ہیں جو ہلاک ہو چکے ہیں. ہم انہیں یاد کریں گے. سچ کہوں تو اس سال رمضان المبارک کا مہینہ بہت اداس ہے.
بدتر معاشی اور رہنے سہنے کے خراب حالات کے باوجود کچھ فلسطینی اب بھی اپنی زندگیوں میں کچھ وقتی مثبت تبدیلی کے خواہاں ہیں، جس کے لیے وہ خیموں کو سجانے کے لیے خرید و فروخت کر رہے ہیں.
واللہ الحمدللہ،
جنگ کی وجہ سے رمضان المبارک کی سجاوٹی اشیاء خریدنے کی مانگ بہت کم ہے، لیکن بے گھر ہونے والے افراد اپنے بچوں کو خوش کرنے کے لیے ماہ رمضان کا کچھ ماحول پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جنگ اور اپنے گھروں کی تباہی کے باوجود وہ اپنے خیموں میں سجاوٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ رمضان کے ماحول سے لطف اندوز ہو سکیں.
رمضان شروع ہونے سے پہلے غزہ میں بہت سے لوگ اس لڑائی کے جلد خاتمے کی امید کر رہے تھے تاکہ علاقے میں ضروری امداد کی خاطر خواہ مقدار پہنچ سکے. عمران جدون، وائس آف امریکہ.
اگرچہ کئی ممالک کوشش کر رہے تھے کہ رمضان سے پہلے فریقین کے درمیان جنگ بندی کا کوئی معاہدہ طے پا جائے لیکن کوئی مثبت پیش رفت نہیں ہو سکی. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے اسرائیل اور حماس پر زور دیا ہے کہ وہ بندوقوں کو خاموش کر کے مسلمانوں کے مقدس مہینے کا احترام کریں, اور حماس 7 اکتوبر کو جنوبی اسرائیل کے حملے کے دوران اغوا کیے گئے تمام اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کریں.
آج سے رمضان کے مقدس مہینے کا آغاز ہو رہا ہے, ایک ایسا وقت جب دنیا بھر کے مسلمان امن, مفاہمت اور یکجہتی کی اقدار کو مناتے اور پھیلاتے ہیں. رمضان شروع ہونے کے باوجود غزہ میں قتل و غارت, بمباری اور خون ریزی جاری ہے.
گزشتہ ویکینڈ امریکہ کے شہر لاس اینجلس میں آسکر زیا اکیڈمی ایوارڈز کی تقریب کے موقع پر کچھ لوگوں نے ڈالبی تھیٹرز کے باہر جمع ہو کر غزہ میں جنگ کے خلاف احتجاج کیا. اکیڈمی ایوارڈز کی تقریب میں کچھ سیلیبریٹیز نے غزہ جنگ پر بات کی یا پھر اپنے لباس پر سرخ پن لگا کر فوری جنگ بندی کے مطالبے کی حمایت کی. غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کرنے والے مظاہرین نے اکیڈمی ایوارڈز کی تقریب کی مناسبت سے اپنے احتجاج کے سلوگن نو ایوارڈز فار جینوسائڈ, یعنی نسل کشی کے لیے کوئی ایوارڈ نہیں, کے پلے کارڈز اٹھا رکھے. غزہ جنگ کے خلاف احتجاج کی یہ لہر تھیٹر کے اندر بھی نظر آئی جب چند اداکاروں نے کھل کر ریڈ کارپٹ پر اور ایوارڈز کی تقریب کے دوران بھی غزہ جنگ کی سخت الفاظ میں مذمت کی. کچھ نے سرخ رنگ کی پن لگا کر اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا. پن لگانے کے پیچھے آرٹسٹ فار سیز فائر نامی ایک گروپ کا ہاتھ تھا, جس کے 400 اراکین نے امریکی صدر جو بائیڈن کو ایک اوپن لیٹر لکھ کر غزہ میں جنگ بندی کرانے کا مطالبہ بھی کیا ہے. پن لگانے والے فنکاروں میں گلوکارہ بلی آئلش, اداکار رامی یوسف اور مارک روفیلو بھی شامل تھے. اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ غزہ میں کم از کم 20 بچے غذائی قلت سے ہلاک ہو چکے ہیں, اور ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ بچوں کی ایک بڑی تعداد انتہائی تیزی سے جسمانی اور ذہنی بیماریوں میں مبتلا ہو رہی ہے.
اسرائیل اور حماس کی جنگ شروع ہونے کے بعد سے غزہ کے بچے اسکول نہیں گئے ہیں, لیکن غزہ میں والدین کا کہنا ہے کہ اس وقت بچوں کا اسکول نہ جانا ان کے مسائل میں سب سے آخر میں ہے. اقوام متحدہ کے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ جنگ میں 12,000 سے زیادہ بچے ہلاک ہو چکے ہیں, اور حالیہ ہفتوں میں 20 بچے بھوک سے مر چکے ہیں. اس کے علاوہ 17,000 بچے ایسے ہیں جن کے والدین جنگ میں مارے گئے ہیں یا وہ ان سے جدا ہو چکے ہیں. غزہ میں تقریباً تمام بچے اپنے گھر چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں, اور والدین کا کہنا ہے کہ جن بچوں کی دیکھ بھال ہو رہی ہے وہ بھی صدمے کا شکار ہے.
میرا بیٹا رات کو مسلسل جاگتا ہے, روتا ہے, وہ کہتا ہے مجھے اپنے ابو یاد آتے ہیں, کاش ہم گھر واپس جا سکتے, میں پہلے جیسی معمول کی زندگی جینا چاہتا ہوں.
غزہ کی وزارت صحت کے مطابق غزہ میں تقریباً 31,000 افراد ہلاک ہو چکے ہیں. جنگ 7 اکتوبر کو شروع ہوئی جب حماس نے اسرائیل پر حملہ کیا, جس میں 1200 افراد ہلاک اور 240 کو یرغمال بنایا گیا. غزہ کی 20,00,000 سے زائد آبادی میں سے زیادہ تر اب مصر کی سرحد کے قریب رفع میں ہنگامی پناہ گاہوں میں رہائش پذیر ہیں. اس ہسپتال میں بچوں کے ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ ہر وہ بچہ جسے وہ دیکھتے ہیں واضح طور پر کسی نفسیاتی یا جسمانی صدمے اور بھوک کے نتیجے میں ہونے والی علامات سے متاثر ہے.
ان سب کو نشو نما میں مسائل کا سامنا ہے, یہ سب بیمار ہیں, یہاں تک کہ مائیں اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلا سکتی. وہ کہتی ہیں میں انہیں دینے کے لیے دودھ پیدا نہیں کر سکتی, اور میں دودھ کیسے خریدوں.
ان کا کہنا ہے کہ کچھ بچے واضح طور پر بموں, تیاروں کی اور اپنے خاندان یا پڑوسیوں میں سے ہلاک ہونے والوں کی شناخت کر سکتے ہیں. کچھ دیگر بچے ہر وقت روتے ہیں اور اپنے والدین سے چمٹے رہتے ہیں, بہت سے واہمے کا شکار ہیں, لیکن ایسے بھی بچے ہیں جنہیں ابھی امید ہے کہ وہ اپنے عزیزوں سے دوبارہ ملیں گے.
میں گھر جانا چاہتا ہوں.
والدین کا کہنا ہے کہ بچوں کو تکلیف میں دیکھ کر دل دکھتا ہے.
مائیں اپنے بچوں کے سوالوں کا جواب نہیں دے سکتی, وہ اپنی ضروریات بیان نہیں کر سکتے, وہ ان کی ضروریات پوری نہیں کر سکتی, یہاں تک کہ کھانے کی بھی. بچے گوشت, مچھلی, چاکلیٹ یا مٹھائی مانگیں گے جو وہ کھاتے تھے, لیکن اب ہم وہ مہیا نہیں کر سکتے.
اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس نے غزہ تک پہنچنے والی امداد کی مقدار پر کوئی پابندی نہیں لگائی, لیکن وہ یہ بات یقینی بنانے کے لیے کہ حماس ہتھیار نہ لے جائے تمام سامان کا معائنہ کرنے پر اصرار کرتا ہے. لیکن ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اسرائیلی فوج پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ علاقے میں داخل ہونے والی امداد کو تیزی سے محدود کر رہی ہے. اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ اگر غزہ میں امداد کی رسائی ڈرامائی طور پر بہتر نہیں ہوئی تو بڑے پیمانے پر قحط پڑ جائے گا. ان کا کہنا ہے کہ وہ ہوائی یا سمندری راستے سے امداد فراہم کرنے کی کوششوں کا خیر مقدم کرتے ہیں, لیکن یہ زمینی راستے سے بڑے پیمانے پر آ سکنے والی امداد کا متبادل نہیں ہو سکتا. حیدر مرڈاک کے ساتھ سبشہ خان، وائس آف امریکہ۔
اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو نے اتوار کو صدر بائیڈن کے رفح کو ریڈ لائن قرار دیے جانے کے بیان کے بعد ایک ٹی وی انٹرویو میں غزہ کے جنوبی شہر رفح میں اسرائیلی فوج بھیجنے کے اپنے ارادے کو دہراتے ہوئے کہا کہ امریکی صدر بائیڈن کی طرح ان کی بھی ایک ریڈ لائن ہے کہ 7 اکتوبر دوبارہ نہ ہو۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے دوبارہ کہا کہ اسرائیلی افواج حماس کو شکست دینے اور اسرائیلی یرغمالیوں کو بچانے کے لیے اسرائیلی کوششوں کے ایک حصے کے طور پر رفح میں داخل ہوں گی۔ اس سے پہلے ہفتے کے روز ایک انتخابی ریلی کے دوران صدر جو بائیڈن نے کہا تھا کہ اسرائیل کی طرف سے اگر رفح پر قبضہ کیا جاتا ہے تو یہ ان کے لیے ایک ریڈ لائن کو عبور کرنا ہوگا، لیکن بعد میں ایک امریکی ٹی وی چینل ایم ایس این بی سی کے پروگرام دی سیٹرڈے شو میں جب ان سے اس بارے میں پوچھا گیا تو بائیڈن نے کوئی واضح جواب نہیں دیا، البتہ انہوں نے اسرائیلی وزیر اعظم پر سخت نکتہ چینی کی۔
He has a right to defend Israel.
بنجمن نتنیاہو کو اسرائیل کے دفاع کا حق ہے، حماس کا پیچھا جاری رکھنے کا حق ہے، لیکن انہیں اپنی کاروائی کے نتیجے میں معصوم جانوں کے ضیاع پر توجہ دینی چاہیے۔ میری نظر میں وہ اسرائیل کی مدد کرنے سے زیادہ اسے نقصان پہنچا رہے ہیں، یہ اس کے برعکس ہے جو اسرائیل کی اساس ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ لہٰذا میں جنگ بندی دیکھنا چاہتا ہوں، اور میں اس کا آغاز 6 ہفتے کی مدت کے لیے قیدیوں کے بڑے تبادلے کے ساتھ کر رہا ہوں۔ ہم رمضان کے آغاز پر ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور ہمیں اس جنگ بندی کو آگے بڑھنے کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔
And we should build off of that ceasefire.
صحافی اریندر مشرا اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، یروشلم سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ گراؤنڈ لیول ریالٹی کیا ہے۔ اریندر، جو حالات ہیں وہاں انہیں دیکھ کر یا جو معلومات آپ کو مل رہی ہیں، فلسطینیوں کے لیے یہ رمضان کیسے شروع ہوا ہے؟
دیکھیں، رمضان کے طور کے سمے پر ہمیشہ دیکھا گیا کہ اس وقت یہاں کافی کشیدگی ہوتی ہے، خاص کر کے مشرقی یروشلم میں۔ غزہ اور ویسٹ بینک جو ہے وہاں پر بھی کافی پابندیاں جو ہے وہ اسرائیل ہر سال لگاتا ہے، اور اس سال بھی کئی طرح کی پابندیاں جو ہیں وہ نظر آ رہی ہیں۔ کل میں مشرقی یروشلم کے کئی علاقوں میں گیا، وہاں پر فلسطینی جو آبادی ہے اس کے کئی لوگوں سے میری بات ہوئی، کیونکہ کل رمضان کا پہلا دن تھا، اور لوگ جو ہیں وہ کافی ہتاش نظر آئے، وہ کافی مایوس تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ شاید کئی دشکوں میں، جو کئی دہائیوں میں، یہ ان کا سب سے مشکل جو ہے دور ہے، رمضان کا دور۔ حالانکہ کشیدگی پہلے بھی ہر سال یہاں پر دیکھنے کو ملی ہے، یہاں پر پابندیاں ہوتی ہیں، لوگ جو ہیں وہ ٹھیک سے نماز ادا نہیں کر پاتے، اور اس کو لے کر کے یہاں پر کافی شکایت ہوتی ہے۔ یہاں پر اگر مشرقی یروشلم کے علاقے میں جائیں تو پولیس کی تعیناتی چاروں طرف نظر آ رہی ہے، پوری ناکہ بندی کر رکھی ہے پولیس نے اس علاقے کی، اور دیکھا یہ جا رہا کہ بازار وغیرہ بھی جو ہے اس میں کوئی بہت زیادہ لوگ نظر نہیں آ رہے، ویسے بھی چونکہ سارے لوگ جو ہیں وہ پاس کر رہے ہیں تو ابھی لوگ دن میں بہت زیادہ وہاں دکھتے نہیں، لیکن ایک طرح کی گرمجوشی پھر بھی جو پہلے دکھتی تھی وہ ابھی نظر نہیں آ رہی۔
تو ہریندر، کچھ ایسی خبریں بھی آئیں کہ مسجد اقصی میں نماز کے لیے آنے والے مسلمانوں پر پابندی عائد کر دی گئی ہے، اسرائیل نے انہیں مسترد بھی کیا ہے۔ کیا مسجد اقصی میں نماز کے لیے آنے والوں کے داخلے کا طریقہ کار تبدیل ہوا ہے؟ کیا سچائی کیا ہے ان خبروں میں؟
جی بالکل، یہاں پر لگ بھگ ہر سال یہ دیکھا جاتا ہے کہ اسرائیل جو ہے اس طرح کی پابندیاں لگاتا رہا ہے۔ پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ 35 سال کے اوپر کے جو ہیں لوگ وہی وہاں پر نماز ادا کر سکتے ہیں، وہی اندر جا سکتے ہیں، اور اس طرح کی پابندیاں جو ہے وہ ہر روز جو ہے اس پہ تبدیلی آتی ہے، کہ جو پابندیاں جو ہیں وہ طے کیا جاتا ہے ماحول کے مطابق، اور یہ مانا جا رہا ہے کہ ابھی یہاں پر جو دائیں بازو تنظیم کے جو رہنما ہیں اور جو یہاں پر نیشنل سیکورٹی منسٹر ہیں، جو کہ بڑے شدت پسند اس طرح کے رہنما ہیں جن کو لے کر کے کافی فلسطینیوں میں ناراضگی ہے، ان کے طرف سے بہت زیادہ جو ہے سختی برتی جا رہی ہے، اور اس کو لے کر کے یہاں کا جو عوام ہے، فلسطینی عوام، وہ کافی ناراض دکھ رہا ہے۔ اس کا یہ کہنا ہے کہ اس پورے جنگ کے دوران حماس کا جو ہے اس نے حمایت نہیں کی ہے، اسرائیلی جو عرب آبادی ہے وہ بہت زیادہ حماس کا حمایت کرتی ہوئی نہیں نظر آئی ہے۔ فلسطینیوں پر جو قہر ڈھہ رہا ہے اس کو لے کر کے ضرور یہاں پر لوگوں نے تھوڑی آواز بلند یدا کدا کی ہے، لیکن جہاں تک حماس کا سوال ہے تو اس کی طرف، اس کے لیے کوئی حمایت یہاں پر زیادہ نہیں دیکھی گئی ہے، اور ایسے میں جب ان کے ساتھ سختی کی جا رہی ہے تو لوگ جو ہیں وہ کافی ناراض دکھ رہے ہیں۔ اور ماحول جو ہے اس میں کافی کشیدگی نظر آ رہی ہے.
آپ اس حوالے سے کچھ مزید بتا سکیں کہ یہ جو جن لوگوں کو آپ ریفر کر رہے ہیں, جن مسلمانوں کو آپ ریفر کر رہے ہیں جو مسجد اقصی میں نماز کے لیے آتے ہیں, یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اسرائیل کے اندر رہتے ہیں, وہ مسلمان ہیں, جو عرب پاپولیشن ہے آپ اس کو ریفر کر رہے ہیں, فلسطینی جب آپ کہتے ہیں تو یہ کیا ویسٹ بینک سے آ رہے ہیں؟ کون لوگ ہیں یہ جو مسجد اقصی تک نارملی آتے تھے اور اس وقت جن کی ہم بات کر رہے ہیں؟
دیکھیے, جہاں تک ویسٹ بینک سے آنے والے لوگ ہیں تو ان پر تو پوری مکمل پابندی لگی ہوئی ہے, وہ نہیں آ سکتے. لیکن مشرق یروشلم کا جو علاقہ ہے اس میں تقریباً جو ہے 70% آبادی جو ہے وہ عربوں کی ہے, اس میں بھی جو اکثریت ہے وہ مسلمانوں کی ہے. یہاں پر اسرائیل کے اندر جو ہے 20% تقریباً اسرائیلی عرب ہیں اور اس میں بھی تقریباً 90% جو ہیں وہ مسلمان ہیں. تو ایسے میں مسلمان آبادی جو ہے وہ کافی بڑی ہے, اور خاص کر کے مشرقی یروشلم میں جو ہے اگر آپ جائیں گے تو وہاں پر 4 کوارٹرز میں مشرقی یروشلم کا اولڈ سٹی جو ہے وہ بٹا ہوا ہے, لیکن سب سے بڑا جو اس کا حصہ ہے وہ مسلم کوارٹر ہے, اور وہاں پر اکثریت جو ہے وہ مسلمانوں کی ہے, اور اس لیے وہ کافی مایوس اور ہتاش نظر آ رہے ہیں.
لاسٹ پہ اندر امریکی اور اسرائیلی قیادت کے درمیان اختلافات کھل کے سامنے آ چکے ہیں, یورپی یونین بھی اب جو ہے وہ کھل کر اسرائیل پر تنقید کر رہی ہے. اسرائیل اور امریکہ کے تعلقات کے درمیان جب ہم بات کرتے ہیں تو ان ممالک کے بیانات کے تبادلے کے بعد اسرائیل میں کیا رد عمل ہے؟
دیکھیں, یہاں پر دراصل داخلی جو سیاست ہے وہ طے کر رہا ہے کہ کیسے یہاں پر آگے جو ہے سٹیپس لیے جائیں گے, یہاں پر حکومت کس طرح سے اپنے فیصلے لے گا. اور یہ بالکل صاف ہے کہ اگر مکمل جنگ بندی ہوتی ہے تو یہاں پر بنجامین نتنیاہو کی جو حکومت ہے, سرکار ہے, وہ گر جائے گی, اور اسی وجہ سے وہ اس کے لیے کبھی تیار نہیں ہو سکتے, کیونکہ ان کے مخلوط حکومت میں جو شامل تنظیمیں ہیں ان کے طرف سے صاف طور پہ انہیں چیتاونی دی گئی ہے, انہیں کہا گیا ہے کہ اگر وہ جنگ بندی کے لیے تیار ہوتے ہیں تو ان کی جو حمایت ہے وہ نہیں بنی رہے گی, وہ اپنا سپورٹ واپس لے لیں گے. اور ظاہر ہے کہ ایسے میں حالانکہ کچھ اور جو تنظیمیں ہیں حزب اختلاف کی, ان کے طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ہاسٹیج ڈیل ہوتا ہے, یرغمالوں کو چھڑانے کے لیے کوئی ڈیل ہوتی ہے, تو وہ اس کا سپورٹ کریں گے, اور وہ ایک سیفٹی نیٹ جو ہے وہ حکومت کو بنائے رکھنے کے لیے وہ ان کا سپورٹ کریں گے. لیکن وہ سپورٹ جو ہے وہ بالکل ٹیمپرری ہوگا, اور ایسے میں بنجامین نتنیاہو جو ہے وہ اس طرح کا کوئی رسک نہیں لے سکتے.
سو بیسیکلی لوکل پولیٹکس جو ہے وہ بھی کافی وائٹل رول اس میں پلے کر رہی ہے.
جی بالکل, اور امریکہ میں بھی بالکل یہی چیز دیکھنے کو نظر آ رہی ہے, وہاں پر ان کی جو مقبولیت ہے جو بائیڈن کی وہ گر رہی ہے, اور اس لیے ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہاں پر
دونوں سائڈ پہ انٹرنل پالیٹکس جو ہے وہ رول پلے کر رہی ہے. بہت شکریہ ہریندر, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے یروشلم میں کیا سچویشن ہے, خاص طور پہ وہ فلسطینی جو رمضان کل شروع کر چکے ہیں ان کے اس وقت کیا حالات ہیں. بہت شکریہ آپ کا.
شکریہ.
یورپی یونین کی صدر اورسلا وان ڈر لین کا کہنا ہے کہ اسرائیل کو غزہ کی پٹی میں لوگوں کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے مزید اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے. جرمنی کے ایک میڈیا نیٹ ورک سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسرائیل ایک محدود حد تک لوگوں کی دیکھ بھال کا اپنا فرض پورا کر رہا ہے, اور اسے شہریوں کی زندگی کے تحفظ کے لیے مزید کام کرنا ہوگا. یورپی یونین کی سربراہ نے کہا کہ غزہ کی صورتحال کے پیش نظر امداد فراہم کرنے کے لیے کیبرس سے غزہ تک یورپی یونین کی سمندری راہداری بہت ضروری ہے. دوسری طرف اطلاعات ہیں کہ مصر جنگ بندی کے معاہدے کی کوششوں میں حماس اور اسرائیل دونوں سے رابطے میں ہے. اسرائیل حماس جنگ سے پہلے چند عرب ممالک اسرائیل کے ساتھ تعلقات برقرار رکھے ہوئے تھے, اور کچھ مزید ممالک سفارتی تعلقات قائم کرنے کی طرف بڑھ رہے تھے, لیکن اب اس لڑائی نے انہیں ان تعلقات پر نظر ثانی کرنے پر مجبور کر دیا ہے. اردن نے نومبر میں اسرائیل سے اپنا سفیر واپس بلا لیا تھا, اور مصری حکام نے خبردار کیا ہے کہ غزہ سے فلسطینیوں کو مصر میں دھکیلنے والا کوئی بھی اقدام ممکنہ طور پر دہائیوں پرانے معاہدے کو خطرے میں ڈال سکتا ہے. اور بحرین, مراکش اور مصر میں اسرائیل کے سفیر جنگ شروع ہونے کے بعد سے زیادہ تر اسرائیل میں ہی رہے ہیں. ماہرین سمجھتے ہیں کہ اس وقت امریکہ اور یورپ سمیت اسرائیل کے سبھی اتحادی عالمی تنقید کی وجہ سے مشکل میں ہیں. امریکی انتظامیہ بہت دباؤ کے باوجود اسرائیل کو اپنی پالیسی تبدیل کرنے پر مجبور نہیں کر سکی. اس سب پر بات کرتے ہیں کراچی یونیورسٹی کے آئی آر ڈپارٹمنٹ کے سابق ڈین مونس احمد, ہمیں کراچی سے اس وقت جوائن کر رہے ہیں. مونس, بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا. پروفیسر, عالمی برادری کو یہ احساس تو ہے کہ رمضان میں غزہ کے شہریوں کے لیے حالات بہتر ہونے چاہیے, جنگ بندی کے مذاکرات دوسری طرف ڈیڈ لاک کا شکار ہیں. حماس مکمل جنگ بندی کی بات کرتا ہے, امریکہ 6 ہفتے, اور اسرائیل اپنے عسکری مقاصد حاصل کیے بغیر جنگ نہیں روکنا چاہتا. تو کیا کوئی ایسا حل ممکن ہے جو تمام فریقوں کے لیے قابل قبول ہو؟
میرے خیال میں اس میں جو حل جو فلسطین کے لیے قابل قبول ہو سکتا ہے وہ تو یہ ہے کہ حماس جو ہے اس نے جو یرغمالی اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں اسرائیل کے ان کو وہ رہا کریں, کیونکہ یہ ایک ایسا ایشو ہے جس پہ اسرائیل جو ہے وہ میرے خیال میں کمپرومائز نہیں کرے. جتنی بھی تعداد ہے, پہلے بھی حماس نے کچھ رہا کیے تھے اور کچھ فلسطینی جو قیدی تھے ویسٹ بینک میں ان کو اسرائیل نے رہا کیا تھا, مگر بات یہ ہے کہ جب تک حماس جو ہے وہ تمام یرغمالیوں کو رہا نہیں کرتا اس وقت تک برف نہیں پگھلے گی. دوسری طرف اسرائیل کو بھی سوچنا چاہیے کہ اس جنگ میں, 5 مہینے کی جنگ میں اسرائیل جو ہے وہ حماس کو ختم نہیں کر سکا. جو اسرائیل کا دعویٰ تھا کہ وہ حماس کو نیست و نابود کر دے گا, اس کو بالکل اس کا وجود جو ہے وہ ختم ہو جائے گا تاکہ 7 اکتوبر 2023 جیسا واقعہ جو ہے دوبارہ نہ ہو. تو اسرائیل کو لچک دکھانی پڑے گی, لچک جو ہے وہ حماس کو دکھانی پڑے گی. جب تک یہ نہیں ہوگا اس وقت, کیونکہ حماس نے ایک چیز تو یہ ہے کہ حماس جو ہے وہ اسرائیل کو شکست نہیں دے سکا, اسرائیل حماس کو شکست نہیں دے سکا, تو ایک زیرو سم گیم ہے. اور جس کی وجہ سے جو نقصان ہے, جو آفت ہے, جو مصائب ہیں, جو غزہ کے 20-22 لاکھ کے قریب جو آبادی ہے وہ سفر کر رہے ہیں, یہ ایک ہیومن کیٹاسٹروفی ہے. اور میرے خیال میں اس میں نہ صرف مسلم ورلڈ یا جو عرب نیبرز ہیں اس کے غزہ کے اور ویسٹ بینک کے فلسطینیوں کے جی. ان کو احساس ہونا چاہیے کہ ہماری کانٹریبیوشن کیا رہی ہے.
تو آپ کو کیا لگتا ہے پروفیسر, آپ کو کیا لگتا ہے مسلم دنیا جو ہے وہ اس تنازع کو بھول گئی ہے, ان کی غزہ میں بحران کو کم کرنے میں کتنی دلچسپی نظر آتی ہے آپ کو؟
دیکھیے, لفاظی تو انہوں نے بہت کی ہے, ریٹرک انہوں نے بہت کی ہے کہ ان کی امداد کریں گے, ان کو ان کے مصائب سے ان کی جان چھڑ جائے گی, مگر عملی طور پہ نہ عرب لیگ نے کچھ کیا نہ او آئی سی نے کچھ کیا. اور پھر اس کے علاوہ جیسے ٹرکی ہے, ٹرکی جو ہے صرف کچھ رسمی قسم کے اقدامات اٹھا لے رہا یا اردن, مگر انہوں نے مایوس کیا ہے پہلے کی طرح, مطلب مجھے کوئی تبدیلی نظر نہیں آئی.
تو
جو عرب دنیا
جی, تو حالیہ ہفتوں میں اگر ہم دیکھتے ہیں عالمی برادری نے نئے طریقے یعنی جہازوں کے ذریعے امداد پہنچانا شروع کی ہے, اور صدر بائیڈن نے غزہ میں عارضی بندرگاہ قائم کرنے کا اعلان بھی کیا. غزہ میں امدادی سرگرمیوں کے لیے یہ اقدام کتنا اہم سمجھتے ہیں آپ؟
دیکھیں, یہ تو عارضی طور پہ ہے, کیونکہ 22 لاکھ کی آبادی کے لیے جو ایئر ڈراپس یعنی کہ جو آپ پیراشوٹس کے ذریعے جو امدادی سامان گرائیں گے وہ کتنے لوگوں تک پہنچتا ہے. اور یہ بھی اطلاعات ہے کہ اسرائیل نے ان افراد پہ فائرنگ کی جو کہ وہ امداد لینے کے لیے جمع ہوئے تھے.
پروفیسر, I was referring to جو عارضی پورٹ کی بات کی جا رہی ہے, عارضی بندرگاہ کی بات کی جا رہی ہے,
وہ اچھا ہے. وہ دیکھیں, بائیڈن ایڈمنسٹریشن ظاہر ہے کہ یہ الیکشن ایئر ہے 2024, اور اس میں جو ریپبلکن پارٹی ہے, ڈیموکریٹک پارٹی ہے, وہ ان کے جو کمپیٹیٹرز ہیں جوزف بائیڈن اور ہو سکتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بھی اگر ان کی نامنیشن ہو گئی, تو وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ وہ اسرائیل کو ناراض کریں. مگر اس کی قیمت ان کو یہ ادا کرنی پڑی ہے کہ عالمی سطح پہ امریکہ کی ساکھ جو ہے وہ متاثر ہوئی ہے, اور امریکہ کے اندر جو عرب پاپولیشن ہے, جو مسلم پاپولیشن ہے, جو ان کا ووٹ بینک ہے جتنا بھی ہے, وہ ایٹ اسٹیک ہو گیا ہے. تو وہ جو پورٹ کی بات آپ کر رہے ہیں, یہ ٹھیک ہے ایک عارضی طور پہ ہو سکتا ہے
جی.
مگر کس حد تک امریکہ جو ہے وہ فلسطینیوں کی غزہ میں مدد کر سکتا ہے, یہ دیکھنے والی بات ہے کہ کیا امریکہ جو ہے, جیسے ریڈ لائن کی بات کی گئی کہ رفا کراسنگ جو ہے وہ ریڈ لائن ہے, اس پہ آپ حملہ نہ کریں.
تو اس پہ بھی ہم نے جی پروفیسر, اس پہ بھی ہم نے ڈفرینٹ بیانات دیکھے. بہت شکریہ, ہم ڈسکشن اسی ڈسکشن کے سلسلے کو کسی اور پروگرام میں آگے بڑھائیں گے. آپ کے لیے بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا,
بہت شکریہ.
اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف, اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمس پر. اب تک کے لیے اتنا ہی, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند د پاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
پانه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی ویب پانه وګورئ د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ دا هغه ورسته لټون کی ان ټی ایچ ا لینک ولیکي او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری ثنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ ثنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی ثنې کی یا پټه کی کاږي لکه نکته دوه ورسته تاسو د دې وی پانا فانسي او خپل پخې فارونه وګورئ او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
روسی د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او دا غره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی ویب پانه وګورئ د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ له هغه ورسته لټون کی ان ټی ایچ ا لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری ثنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ ثنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی ثنې کی یا پټه کی کاږي له کنیکټ دوه ورسته تاسو د وی وی پانه فانسي او د خپل پخې فارونه وګورئ او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you. په دې خبري ټولګه کې پر مېرمنو د جګړو اغیزي د ملګرو ملتونو عمومي منشي وایي چې په نړۍ کې نامتناسبو جګړو د مېرمنو پر وضعیت اثر کړی. ګوتیرش د طالبانو لخوا پر افغانو مېرمنو د محدودیتونو لګول غندلې دي. د نړۍ امنیت ته ورپېښ ګواښونه د امریکا استخباراتي ادارې وایي چې د اوکراین د جګړې پایلې د واشنگتن مرستو پورې تړلې دي. دغه ادارو د نړیوالو امنیتي ګواښونو په اړه راپور خپور کړی. او په غزه کې د خلکو بېوزلي ملګري ملتونه وایي چې یو شمېر ماشومان د لوږې له کبله مړه شوي او بې شمېره نور کمکیان د روحي او رواني ناروغیو نه کړیږي. السلام علیکم خراغلاست نن سه شنبه د مارچ د میاشتې 12مه نیټه ده. تاسو دا زموږ نور خبرونه په ساتلایت او د امریکا غاک په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدل شي. تاسو کوربه ز احمد شکیب يم. په دې خبرونه کې زما همکار سمیع الله جلالزی د افغان خوځو په اړه د ملګرو ملتونو او د امریکایي چارواکو تازه څرګندونه شریکوي او د پروګرام ملمو د افغانستان د برېښنا شرکت پخوانی رئیس امان الله غالب ده چې د کاسازر او نورو اقتصادي پروژو په اړه ورسره خبرې کوو. له دواړو څخه پمنه لمړی مطلب د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرس د مېرمنو په حقونو په ټینګار سره وایي چې په نړۍ کې نامتناسبو جګړو د مېرمنو پر وضعیت اثر کړی ده. ګوتیرس د مېرمنو د وضعیت د کمیسیون په اتشپېتمه غونډه کې چې د خوځو په اړه د طالبانو د محدودیتونو یادونه هم کړې ده. د خبر نور جزئیات به خپل همکار سمیع الله جلالزی نه وښلم چې همدا اوس د کانګرس ماڼۍ نه پروګرام سره ملګری شو ده. جلالزی صاحب پر ګوتیرس سربیره د افغانستان لپاره د امریکا دوه چارواکو هم د افغان مېرمنو د وضعیت په اړه څرګندونې کړې دي. تاسو سره تازه جزئیات څه دي؟
پرون دوشنبه د ملګرو ملتونو په مقر کې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو لخوا د خزو د وضعیت د کمیسون اتش پیته مغونډه پیل شو. دا غونډه د مارچ له 12مې څخه بیا تر 22مې دوام کوي او پکې د خزو په ونده د خزو په ارزښت او د خزو په وړاندې په پروتو ننګونو بحث او خبرې اترې کیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش وویل چې په نړۍ کې جګړو او کرکېچونو د خزو پر وضعیت ناوړه غیز کړی دی. ګوتیرش تقریبا د خپلې وینا په سر کې د افغانستان یادونه هم وکړه. ګوتیرش وویل چې په افغانستان کې طالبانو د خزو په وړاندې څه باندې 50 حکمونه صادر کړی دي. بلخوا د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا میری هم د قاضیانو د نړیوالې ورځې په مناسبت یو ټویټ کړی او په دې ټویټ کې ویلي دي چې د طالبانو حکومت د دې لامل شوی چې ګڼ شمیر مېرمنې په افغانستان کې خپل وظایف له لاسه ورکړي. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو شازدافيري کارندکر هم په یو ټویټ لیکلی دي چې دا د ملګرو ملتونو له مؤسساتو او نورو دونرانو سره له افغانستان سره د مرستو څرنګوال ارزوي. خو هغه زیاته کړې ده چې میرمنې د تغییر پر وستو کې خورا مهم رول او نقش لري. دغه درې مهم چارواکي په داسې حال کې د افغان میرمنو په اړه څرګندونې کوي چې نوې تعلیمي کال هم په افغانستان کې پیلېدونکی دی او تر اوسه د طالبانو له خوا شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د پرانستل کېدو کوم څرک هم نه لیدل کېږي. خاغلی ګوتیرش د دوشنبه په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د خزو د وضعیت د کمیسون په تشپېتمه غونډه کې خبرې کولې. وویل خزی وینجونی د نړۍ په غوسیمو کې له جګړو څخه چې د نارینه او لخوا پیل شوی ډیری کړول کېږي. خاغلی ګوتیرش زیاته کړه په نړۍ کې مخ په زیاتېدونکو جګړې او کړکیچونه په خزو وینجونو ویجاړونکو تاثیرات لري.
ان افغانستان
طالبانو په افغانستان کې د نجونو او مېرمنو د ځپلو په هدف باندې 50 حکمونه صادر کړي دي.
ښاغلی ګوتیرش په داسې حال کې دغه څرګندونې کوي چې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو شارزدافيري کارندکر پر اکسپارټ په یو پیغام کې افغان مېرمنې توپیر رامنځته کوونکي بللې دي.
د ملګرو ملتونو له ادارو او بسپنه ورکوونکو سره یو ځای به په افغانستان کې د مرستو د رسولو بهیر نه بیا کتنه وکړو. اصلي تمرکز مو پر رونکیا او نظارت دی. افغان خزه د توپیر رامنځته کوونکي مدافعین او د بدلون راوستو لارویان دي.
د افغان میرمنو او نجونو د حقونو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي رینا میری وایي چې په افغانستان کې هغه مهال عدالت پلی کېدای شي چې د دغه هیواد قضایي سیستم د جنسیتي تنوع څخه برخمن وسي. میرمن امیری د قاضیانو د نړیوالې ورځې په مناسبت د اکسپرت ټولنیز شبکه په یو پیغام کې لیکلي:
زمونږ په یاد دي چې افغان میرمنو یو وخت د قاضیانو په توګه کار کاوه. د طالبانو فرمانونو اکثریت هغوی له کاره بې برخې کړي او هغه ځانګړې افغانان چې پر هغوی اتکاوه خوندیتوب نه لري.
د رینا ملي تر دوغو څرګندونو مخکې د ملګرو ملتونو کارپوهانو په یو راپور کې ویلي و چې طالبانو په توپیری چلند کې د افغانستان د حقوقي سیستم څخه د ټولو خزینه قاضیانو، خزینه څارنوالانو او خزینه مدافع وکیلانو د حزبولو هڅه کړې ده. سمیع الله جلالزای د امریکا غږ.
په افغانستان کې تم کېږو د طالبانو د برېښنا شرکت په وروستیو کې اعلان کړی چې د سیمې د هیوادونو په همکارۍ او د نړیوال بانک په مالی ملاتړ د کاسازر پروژې کار یو ځل بیا پیل کیږي. د بل خو د امریکا د سفارت شاج د فیری کارندیکر ویلي چې د ملګرو ملتونو په ملتیا په افغانستان کې د مرستې رسونې بهیر ارزوي. په دې اړه مو د بحث لپاره د افغانستان د برېښنا شرکت پخوانی رئیس امان الله غالب رابلل دی. غالب صاحب سلامونه، جوړ په خیر. مخکې له دې چې د کاسا پروژې ته لاړ شو، اجازه راکړئ چې د میرمندیکر په خبرو ستاسو نظر واخلم. کارندیکر وایي چې د ملګرو ملتونو سره په ګډه د مرستو د رسولو بهیر ارزوي. په دې بهیر کې څه ستونزې شته چې دوی د ارزولو اراده لري؟
مانه تاسو تاسو سلام تاسو په انګران ټلویزیون آشنا ته او مشکل دی چې هر ځل چې بشه دوستانه برنامه چې ملل متحد طرف نه یا جامعه ملي طرف نه بلکېږي، نو متاسفانه د خپل د امارات طرف نه د بالخصوص د خزو بارکه یو فرمان راځي چې هغه مشکل ملل مختکی او پروژې چې بشه دوستانه پروژې هغه بزندې او تال وخت تقریبا باندې نو مطمئنیم چې هغه خبرې چې څنګه چې رسانو کې یا ملل متحد شریکي رسانو سره یو خبرې مخکې کوي، هغه دونه وضعیت دونه خراب نه دی چې څنګه چې رسانو کې یا د ملل متحد گزارشونه کې راځي. خو لیک بیا هم مشکلات شته، امیدوارم چې هغه به زر حل شي. او ولې چې هر یو بندیزونه چې راځي هغه به تر حکومت یا امارت مشکل دونه راځي چې خلک عام خلک راضیت کیږي، عام خلک د مشکلات په مخ کېږي، څنګه چې د برق پروژې دي، څنګه د بل عمل منفعت پروژې دي. نو امیدوارم چې دا مشکل د بنزون اخوه شي او کول شو خپل افغانان
یو اصلي طرف د دې مرستو خو په خپل ملګری ملتونه دي، په خپل نړیوال ټولنه هم وایي چې دا مرستې مستقیم طالبانو ته نه رسیږي. نو چې کله د ارزولو خبره کیږي، کوو غوړو کوونه غوړو پښتنه راځي کیږي ملګرو ملتونو ته، په دې کې د ملګرو ملتونو په سیستم او نظام کې څو ستونزې شته چې باید وارزول شي؟
متاسفانه تقریبا زما یو لسکا نه زیات وخت کې افغانستان کې د مختلف سکتور کې کار کوم، اوس هم سکتور خصوصي سره کار کوم. اصل فساد یا اکثر مشکلات خپل د ملل متحد دی، خپل کارونه کې دي. اکثر دونر یا اکثر نړیوال بانکونه اوس خپل پیسې چې ورکې ملل متحد طرف نه داغه او شپږ نه بیشتر شپږ فیصد پورې ټول مصرفونه د ملل متحد نړیوال ادارې خپل مصرف کوي. نو هغه پیسې صرف څلور پنځوس فیصد خلک ته رسیږي. هغه خلک بیا خپل متاسفانه کارمندان چې ملل متحد کې اوس هم موږ پروژې کار کوو، هر یو خپل تقاضا مخکې مو اوس هم لري او ډېرې خپل ستونزې پیل شوې چې عملی کار مخکې لار نشي. نو کوم خلک چې عملی کار کول غواړي هغه خلک ته پروژې نه ملوي، کوم خلک چې کار نشي کولی پروژې هغه خلک ته ورکوي. نو دې مشکل سره متاسفانه مخکې جمهوریت کې هم داسې وو، اوس هم دا ستونزې متاسفانه د کشتر.
اوکې غالب صاحب، راشو د کاسازر پروژې ته. د طالبانو حکومت اعلان کړی چې دوی د سیمه د هیوادونو سره د کاسازر پروژې د بیا پیلولو تړون لاسلیک کړی دی. څه اطمینان شته چې دا ځل دغه پروژه د عملی شي؟ څومره په لګښت راځي او مجموعي لګښت او په افغانستان کې څونه مصرف به راځي؟
خو دا پروژه تقریبا بیکګراوند تاسو ورکوم چې دا تقریبا 2008 نه دا طرح د ریکا د وزارت خارجه د منطقوي شورا کې دا طرح منظور شو، مطرح شو، ولته په 2009 کې تفاهم نامه امضا شو او 2014 کې قراردادونه امضا شو تقریبا د پوښه، او 2019 کې عملی کار شروع شو. ارسول کې شروع نه کې مجموع د پروژه ارزښت تقریبا 1.2 میلیارډ ډالر دی او افغانستان بودجه چې تقریبا $280 million افغانستان دپاره هغه $280 million نړیوال بانک پیسې مرسته کول لیکن متاسفانه د اگست 2018 تاریخ نه چې نظام تغییر شو هغه پروژې ودو او کارونه پیسې توقف شو نو کمپنیانو خپل کار متوقف کړو 2018 کال یا 2018 کال او بخا نړیوال بانک توج د هومینیټیرین یا منشر بشر دوستانه مرستو کې د کازا غزر پروژه هم شروع کی ولی دلیل دا چې کازا غزر خپل د افغانستان پروژه راسته نه دی
صحیح
غلط متقید په پروژه دی
د دې
په تاجکستان او پاکستان کې ځانم پیسې وو
تاسو
د دې لپاره اوسو پروژه دا خوب شو کار به ته شروع کړی پیسې ورکړي سلام جلال
تاسو د پروژه شالید یا بیکګراوند ته اشاره وکړه اما لنډه پښتنه کوم او لطفا لنډ جواب راته راکړئ د دې پروژه پرڅ کې افغانستان او افغانانو ته څه ګټه رسیږي څه تاسیسات جوړیږي د دې پروژه د انتقال په وخت مهرباني سه لنډ جواب
دا پروژه دوه بخش لري یو خو اقتصادي منفعت لري چې افغانستان تقریبا د نسل ویخ د 50 میلیون ډالر د کال د ترانزیت پیسې اخلي یو تقریبا 2.3 million dollars د هغه مسیر چې لاندې دی هغه خلک ته پیسې ورکړي د هیمز مراقبت لاندې لپاره دوا دریم خپل افغانستان 300 میگاوات برق دی ناخلي دریم خبره دا د اقتصادي شو لیکن سیاسي منفعت د افغانستان د اوس متاسفانه د کوټه پروژه تا پروژه د تابي پروژه ټول متوقف دي نو نړیوال بینلی ملکونه او بانکونه اعتماد باورمن نه دي چې افغانستان کې منطقوي پروژه اوس به پیل کیږي دا پروژه عملی شي نو دا بل پروژه باندې هم مثبت اثر راځي هغه کارونه هم شروع کیږي د دې علاوه خپل کاریابی کیږي افغانستان لپاره به افغانستان اعتماد منطقه کې جګ کیږي او ټول مهم ځواب په نظر د سیاسي لحاظ نه د آسیا میانا او آسیا جنوبي اقتصادي منفعت یو بل سره وصل کیږي او باخوري نو دې کې افغانستان کې هغه کوشش هم دا وکړي چې افغانستان کې
عام ډېر مننه کوم
ډېر پر مهم دا چې دا پروژه زر پیل شي عملی کار ستاسو
د افغانستان د برېښنا شرکت په خوانه رئیس امان الله غالب صاحب ډېر ډېر زیاته مننه له توضیحاتونو مو
سلام
خیر
ما
د روژې میاشتې پر رسیدو د کابل ولایتونو اوسیدونکو د خوراکي توکو د لوړ بیونه سرټه کوي خاریان وایي چې د خوراکي توکو نرخنامې تر ډیره نمایشي باندې لري د اقتصادي چارو شنونکو وایي لمړی باید دوم د پلورونکو لپاره ځانګړې نرخنامې ترتیب شي بل لور ته د کابل خاروالي چارواکي د خوراکي توکو د بیو د کنټرول ډاټ ورکوي
له یوې خوا د افغانانو روان ناوړی اقتصادي وضعیت او له بلې خوا د روژې پر رسیدو د خوراکي توکو لوړو بېو د کابل په ګډون د ولایتونو د اوسیدونکو ژوند له سختیو سره مخ کړی دی دغه شاریان وایي چې د شاروالي له لوري ویشل سوی نرخنامې تر ډیر نمایشي بڼه لري او د خوراکي توکو لوړو بېو ژوند نارام کړی دی
الله ساکاله هم ډیر ځکسي وي د قیمتونه او موږ وختونه د دکاندارانو یا تجارانو دا ده چې د خپل د خوراکي توکو شاینه باید په صحیح توګه خرڅ کړي چې موږ واسه ولرو چې واخلو او د روزه په خیره تیر کړو
اینه من احرامه خدا کې توازن وکړي ایر از بالاجای سمر مال معلومات کنه د بازو نخرامه خدا اساس نخرامه را وکړه بچل نخرامه را در دکونه آمده از او پرسان نمکنه که تو با چند مفرشه این ماله
بل لورته دی اقتصادی چارو شنن که هم در روژه پر رسیدو د عام خلق و جوان ناوره یادوی دغه شنن که وایی لمره باید خوراکی توکو د لوی سوداگرو د پیر او پلور بی مهار سی
کنترول نرخ و همچنان اجناسی که توسط متشبثین فروخته میشه باید است که بیشتر غور صورت بگیره و کنترل شود تا که مصرف کننده یا مشتری در اینجا آسیب نبینه
پرام دی محل ده کابل شاروالی چارواکی وایی چی دی ده توک ده بیو پا مهار که تر دی محل شدی دغه چارواکی وایي چې په نړیوال مارکیټ کې د بیل وړې دوه هم پر افغانستان پر خوراکي توکو اغیز کړی دی
در تمام شهر کابل تمام مواد اولیه در نرخنامه است مطابق ازو به پیش میره و الحمدلله فعلا نرخ بسیار خوب است نسبت به سال قبل هم اما بعضی موادی وجود داره که یا کرنسی ما یک تغییرات دومه و یکی هم قیمت جهانیش بالا میره که او هم مطابق به نرخنامه پیش میره و هیچ کس اجازه نمیدیم که بی عدالتی انجام بده و یا خدای نخواسته سر پرچون فروش عمده فروش و یا هم سر مسلک مردم باشه ظلم صورت بگیرد
د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږی دفتر یا اوچا خپل راپور کې په افغانستان کې وروستي طبي پیښو او اقتصادي ستونزو ته په اشاره ویلي چې درویشت اشاره او میلیون افغانان بشر مرست ستارتیا لري او نږدې نیم نفوس د افغانستان د پکر تر کرشي لاندې ژوند کوي. شمسارین امریکا ژغ.
د افغانستان یو پخوانی لوی څارنوال وایي طالبان هیڅ داسې دلیل نه لري چې د جمهوریت د دورې د اساسي قانون احکام غیر اسلامي ثابت کړي. پخوانی لوی څارنوال محمد فرید حمیدی د امریکا غږ سره په ځانګړي مرکه کې ویلي چې طالبان د خپلو ملګرو او حکومتي غړو جرمونه پټوي خو په عامو خلکو بیا قانون تطبیقوي.
خبره دا ده چې دغه اسلامي مجازات هغه وخت کې کېدای شي چې تطبیق سي چې قانون تر هر شخص او تر هر فرد پورې حاکمیت ولري.
بله.
په داسې یو نظام کې چې خلک ګوري، فلمونه راوزي، کلیپونه راوزي، په زنا، په فحشا، په لواطت، په تجاوز، په فساد، په هر شی نیول کېږي، هغه کسان چې د طالبانو کسان دي په هغوی باندې هیڅ وخت مجازات نه ده تطبیق شوی، محکمه هغوی باندې نه ده حکم کړی او دغه مجازات بیا نورو باندې چې تطبیقیږي په اسلام کې عدالت تجزیه ناپذیره دی. د سینسی کې دی چې په یو تعداد خلکو باندې تطبیق سي په بل تعداد خلکو باندې تطبیق نسي، عدالت مطلق ده.
یعنی تاسو دا معنی چې د طالبانو سن قضایي سیستم مشروعیت نه لري؟
خبر په دې کې ده چې څومره آگاهی د قوانینو، څومره ظرفیت د قاضیانو، بی‌طرفي، ناپیلتو، غیر سیاسي دوی کولای شي چې عدالت تطبیق کړي. یو خبره، بل خبره چې ډیره مهمه ده چې خلک ویني چې بعضو باندې عدالت تطبیقیږي په بعضو باندې نه تطبیقیږي. نو په دې خاطر په یو مملکت کې چې قانون اساسي نه وي، د نظام نه و تعریف شوی نه وي، نور قوانین چې اوس په افغانستان کې دوی دغه قوانین نه استفاده کوي یا د هر اصل نه چې استفاده کوي د خپل فیصلو په خاطر، دغه صلاحیت دوی ته چا ورکړي؟ اساسي قانون نشته.
بله، همدلته زما یو پوښتنه و حمیدی صاحب، طالبان دا د تقریبا 2.5 کال شو چې په افغانستان حاکم دي، دوی هم اساسي قانون نه لري چې تاسو مخته اشاره وکړه او په خوانه اساسي قانون نه مني او دا موي چې موږ ته د اساسي قانون نشټوالي هیڅ مشکل نه دی جوړ کړي. طالبان په دې رقم حکومت کولای شي
چې د افغانستان د جمهوریت په قوانینو کې ذکر چې دا دریمه ماده د اساسي قانون مشخصا دا حکم کړی و چې په افغانستان کې هیڅ قانون نشي کولای چې د اسلام د مقدس احکام سره په ټکر کې وي. هیڅ قانون، ټول قوانین چې په افغانستان کې تصویب شوی دي هغه د علماو د نظر نه تیر شوی. اوس نو نه پوهیږم چې دوی ولې اساسي قانون نه مني، دوی نه پوهیږم چې نور قوانین نه مني. دوی خو ډیر په جرأت سره دوی یو کمیسیون جوړ کړ، هغه کمیسیون ناکام شو ځکه چې دوی نسی کولای یا دوی ظرفیت نه لري چې دوی پیدا کړي چې کوم قوانین، کومه ماده د افغانستان د قوانین اسلام سره په ټکر کې دی یا د اسلام سره په مخالفت کې دی. اغه کمیسیون مرکزو په دې خاطر چې مخکې د دینه چې دوی قوانین مطالعه کړي، دوی یو توهم درلود د افغانستان د خلکو په مورد کې چې دوی مسلمانان نه دي، دوی تر د شرق او د غرب د فرهنګ تر تاثیر لاندې راغلي دي او نه پوهیږم چې قوانین دلته غیر شرعي دي او مشخصا حتی د مسال د سولې د مذاکرات په ترس کې په بارها او د افغانستان علما، د افغانستان قانوندانان د طالبانو نو غوښتل چې تاسو مشخص کړئ چې په دغه اساسي قانون کې کومه ماده، کومه برخه دی اساسي قانون د اسلام سره په ټکر کې ده. هغه وخت هم دوی چوپ او هغه د کمیسیون هم چې جوړ شوی دغه کمیسیون هم متاسفانه یا خوشبختانه ناکام شو په دې خاطر چې د افغانستان قوانین په هیڅ دوره کې د اسلام د مقدس دین سره په ټکر کې نه و.
د خبرونه په لړ کې په غزه کې د ماشومانو د لوګي په اړه یو راپور لرو خو اوس یو لنډه د ماخلو. روزو نړیوالو مسایلو ته، د امریکا استخباراتي ټولنې د نړیوالو ننګونو په اړه د خپل کلنی راپور لمخې د امریکا د مشرانو جرګې ته ویلي چې د اوکراین جګړه په یو مهم پړاو کې ده. دغه راپور پر بنسټ د اوکراین د جګړې پایلې د امریکا پر مرستو ولاړې دي. د امریکا کانګرس له دې وړاندې د اوکراین سره د مرستې لپاره د امریکا د حکومت څخه د 15 میلیارد ډالر غوښتنه کړې و.
د مهماتو او نورو مهمو تجهیزاتو د کمښت سره مخ اوکراین د امریکا لخوا د نورو مرستو ترلاسه کولو ته منتظر دی. د امریکا د استازو جرګې رئیس مایک جانسن وای د امریکا د مشرانو جرګې لخوا د 6 میلیارد ډالرو پر ارزښت تایید شوی مرسته به د استازو جرګې لخوا منظوره نشي، خو سناتورانو د دوشنبه پر ورځ وویل چې د اوکراین سره مرستې کولو کې پاتې راتلل به یوه جدي تېروتنه وي.
And my fear is the decision thus far.
زما ورته دا چې تر اوسه چې د استازو جرګې د قانون غتر هچې لمخې د پوتین پر وړاندې د اوکراین سره جګړه کې مرسته کیږي نه در راپورته کړي، دا د امریکا د ملي امنیت لپاره یو داسې ناسمه پریکړه ده چې زه هم داسې تصور کولای شم.
د امریکا استخباراتي ادارو د نړیوالو ننګونو د ارزونې په اړه په خپل نړیوال کلنی راپور کې د دوشنبه پر ورځ وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین په جګړه کې له دغه هیواد سره د لویدیز د ملاتړ پر کمیدو حساب کوي.
We're at a profoundly important crossroads.
موږ په ټول نړۍ کې د اوکراین او اروپا د امنیت او د امریکا د اوږدمهاله ګټو په اړه په یو ډېر زیات مهم پړاو کې یو. زه فکر کوم د امریکا د کانګرس لخوا ځندول شوی د اوکراین سره د مرسته شویو پیسو پر مټ د اوکراین لپاره د ستراتیژیک بریا د احتمال د زیاتولو او د ولادیمیر پوتین لپاره د ستراتیژیک ناکامۍ احتمال موجود دی.
د بندنوی مرستو قانوني لایحه کې د هند او آرام سمندر د سیمې له هیوادونو سره د چین د تاروزی تګلارې پر وړاندې د مقابله لپاره مرستې هم شامل دي. د ملي استخباراتو رئیس اوریل هاینز قانون جوړونکو ته وویل چې راتلونکي کلونو کې د چین لخوا د سیمې د هیوادونو پر وړاندې د چین د تاروزی کړنو د زیاتېدو احتمال موجود دی.
Beijing will continue to use its military
Beijing به د یو لومړیتو په ډول د خپل پوځي ځواک پر مټ د سیمې د هوادونو د جرولو لاري په سیمه کې د چین د خلکو د جمهوریت د خوخي سره سم سیمه کې خپل اقدامات ته دوام ورکړي. زمونږ اټکل دا دی چې چین به په سیمه کې نورې پرمختللي طریقې نوې ټکنالوژي د ځای په ځای کولو او د سیال په توګه و د کول سره به په تایوان زیات تمرکز وکړي.
خو د امریکا د استازو د جرګې غړي وای چې دوی به تر هغې د امریکا د مرستو د لایحې په اړه بحث ونه کړي تر څو چې د امریکا او مکسیکو د پولي د خوندي کولو په اړه په قانوني طرحه کې تغییرات رامنځته نشي.
We're taking our hard earned tax dollars.
مونږ خپل ډیر په زحمت ګټل شوی ډالر 15 مایل لري یو داسې ځای ته چې د لانجی د پای ته رسیدو سرک پکې نه لیدل کیږي د لګلو په اړه خبرې کوو، خو له دې سره هم حاله زمونږ پول خلاص ده، زمونږ په سړکونو امریکایان وژل کیږي، دا اصلي ستونزه ده.
د امریکا د استازو په جرګه کې ډیموکراټان داسې لارې چاري چې د مرستو د لایحې په اړه په دغه جرګه کې رائے واچول شي په اړه فکر کوي. په دې لایحه کې د اسرائیل سره او غزه کې د مرستو لپاره د 44 میلیارد ډالر مرسته هم شامل ده. احمد الله چوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
په نورو لاندو خبرونو کې د روسیې د دفاع وزارت د سه‌شنبه په ورځ ویلي چې پوځیانو د عمان په خلیج کې د ایران او چین د سمندري ځواکونو سره ګډ تمرینونه پیل کړي دي. د روسیې پاوس په خبر پاڼه کې راغلي چې په دې تمریناتو کې جنگي بیړۍ هم برخه اخیستې ده. په مجموع کې د درې وړو هیوادونو شل او وړې بیړۍ او لسګونه هلیکوپټرې په دې تمریناتو کې کارول کیږي. د اعلامیې په یو برخه کې راغلي چې د پوځیان چې د پوځي تمریناتو موخه په سمندر کې د سوداګریزو کاروانونو د امنیت خوندي کول دي. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نغواړي چې حماس یو ترهګر ډله وبولي او پر سخت بندیزونه ولګوي. دغه اسرائیلی چارواکي د دوشنبه پورز د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو غونډې ته وینا کوله چې په جګړه کې د جنسي تیرو د قضیه په اړه د فرانسې او برېټانیا له خوا بلل شوی و. په شخړو کې د جنسي تیرو د ارزونې په چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي پرمیلا پاتن په غزه کې د خلکو د وژل کېدو له کبله سخته خواشینی ښودلې ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي یو ځل بیا د بشري اوربند غوښتنه تازه کړې، هغه څه چې اسرائیل یې نه مني. ملګری ملتونه وایي چې په غزه کې لږ تر لږه شل ماشومان د لوږې له امله مړه شوي او په سیمه کې ډاکټران په دې باور دي چې ګڼ شمېر نور کوچنیان په سختو فزیکي او رواني ناروغیو اخته دي. پام وکړئ په دې اړه د امریکا غږ د خبریال هیډر مرډاګ ریپورت ته.
په غزه کې کوچنیان د اسرائیل او حماس جګړې له پیل راهیسې ښوونځیو ته نه دي تللي، خو میندې او پلرونه وایي چې دا تر ټولو وړه ستونزه ده. د ملګرو ملتونو شمیرې ښایي چې په وروستیو څو اونیو کې تر 2000 ډیر ماشومان په جګړه کې وژل شوي او تر 100 ډیر له لوږې مړه دي. همداشان 10000 کوچیان له خپلو کورنیو ورک یا جلا شوي دي.
انه باستمرار ممكن يسحب
زما زوي طول شويخي او شال هغه وي پلار مي يادي کاش مون بيرتا كورتا لار شو زغوارم د تیر پسير خپلادي ژوند وکم
نو بطلب اكل معين
د غزي د روغتیا وزارت په وینا غزه کې شاوخوا یو ډیر زره کسان وژل شوی دي. جګړه د اکتوبر په ومه هغه وخت پیل شو کله چې حماس پر اسرائیل برید وکړ او شاوخوا 1200 کسان ووژل او 240 یرغمل کړل. د غزي 2 میلیونه څخه ډیر وګړي اوس د مصر پولې ته نږدې په رافه کې بیړنۍ فندغالو ته راټول شوی دي.
دوی ټول د ودې ستونزې لري، دوی ټول ناروغ دي، حتی میندې د خپلو ماشومانو د تغذیه لپاره شیری نه لري. دوی وایي نشي کولای شیدې جوړې کړي چې دوی ته یې ورکړي.
د ډاکټر په خبره ځینې ماشومان په ښکارا ډول بمونو الوتکې او د هغوی د کورنۍ یا ګاونډیو په منځ کې چې څوک وژل شوی دي په یاد لري. ځینې ماشومان تقریبا هر وخت خپل مور او پلار ته ژړا کوي او ګڼ شمېر ذهني ناروغان دي. داسې ماشومان هم شته چې لا هم هیله من دي چې د خپلو کورنۍ سره به یو ځای شي.
من نشي کولای د خپلو ماشومانو پوښتنو ته ځواب ووایم. دوی نشي کولای د دوی اړتیاو ته ځواب ووایم. ماشومان خو حتی په خوړو کې غوښه، کاپ، چاکلیټ یا خواږه چې وایي خوړل اوس یې ورته نشي ورکولی.
ملګری ملتونه وایي که چیرې په چټک ډول د خلکو لاسنیوی ونشي پراه قحطی به رامنځته شي. دوی وایي د هوا یا سمندر له لارې د مرستو رسولو هڅې د هر کلی وړ دي، خو د ځمکې له لارې د اړتیا وړ لویو مرستو ځای نشي نیولای. احسان الله عریبزی، امریکا غږ، واشنگتن.
دیش دقیقه د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونۍ مو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمونه تر یوه لسو پورې. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لارې په مستقیمه توګه لیدلی هم شئ.
د روژې مبارکه میاشت د مسلمانانو او افغانانو لپاره د عبادت تر ټولو عظیمه میاشت ده. په دې لړ کې د جرمني په فرانکفورت ښار کې حکومت په لومړي ځل په عامه ځایونو کې د روژې د هرکلی او مبارکۍ پیغامونه زړولي دي چې د ځایي افغانانو د خوښۍ لامل شوي.
دا د جرمني فرانکفورت ښار دی چې په امزاینو کې د لومړي ځل لپاره د روژې مبارک میاشتې پر اترو سره د هرکلی او مبارکۍ پیغامونه زړول شوې دي. په جرمني او په ځنګړي ډول فرانکفورت ښار کې چې ګڼ شمېر مسلمانان او افغان کډوال میشتي، د حکومت دغه پریکړې هرکلی کوي.
خوشاله احساس کوم چې په دغه اروپایي هیواد کې او دغه سیمه سره دی، یعنی روژې مبارک میاشت یو ځل مانځي دا ډېر د خوشحالۍ مونږ احساس کوو. بل دا چې مونږ خاص کر د منشن نه د دې لپاره راغلی یو چې مونږ په ټیک ټاک کې کتلو پر رسنیو کې چې په لومړي ځل لپاره په جرمني هیواد کې داسې یو بینر لګېدلی دی د هیپی رمضان په اړه کې. مونږ خاص کر د دې لپاره راغلی یو چې دا وینو او نږدې نه ملاقات وکړو.
مایه به خاطر دیدن ازمی اومدم چې خودم در فرانکفورت زندگی میکنم. امروز رخصت بودم اومدم به خاطر
دلته ډیر شمیر خلک چې دغه مبارکۍ پیغامونه او نوې نوښت لیدلو ته راغلي وایي د مسبي څخم لپاره دا تر ټولو غوره لار ده. خو د دې ترڅنګ به دا په رواني روژې میاشت کې د دوی د بې وطنۍ هیڅ هم راکم کړي.
دا ډیر ښه قدم ده. دا خو جرمني شته په دې ته د خپل په سالورو ماده کې مداغه ورکړه د قانون کې چې موږ چا په مذهب او دین کې کار نه لرو. دا چې په لومړي ځل باندې رمضان مبارک دلته یو ترانیسته کې د بده موږ ډیر خوشاله یو. خو دا خلک موږ غوښمه دوی چا دین او اسلام سره کار نه لري.
پل وی دي سنړی کې لدی وړاندې په لومړي ځل د لندن په خار کې د روژې میاشتې پر اتک د هر کلی لپاره ورته چراغونه او د مبارکۍ پیغامونه لګول شوی وو. خو له لندن وروسته فرانکفورت په اروپا کې لومړنی خار دی چې د دې چراغونو او مبارکۍ پیغامونو کوربه دی. هلې اسد د امریکا غږ جرمني.
پا پښتو خبری خبرونه همدلته پایترسیږي. سوشي بي ورسته د دې خبرونه مطالب د امریکا غک په ټولنیزو رسنوي کې هم خبريږي. بل خبرونه مو درې د هيله د چالت محمد تیا وکړي. تر بل خبرونه دوخته پوهه.